السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ایز صفی ولاستان اگزایمو د قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراج لاست وایم وړاندې دې پروګرام کې اوري د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. اخوا یو شمیر خلک د مرستو له غیر عادلانه ویش شکایت لري.
ټول مرستې کسانې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوري دی او کس او بیوزر مستحق کسانو لیدلي.
په ایران کې زرګونه افغان ماشومان په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي.
4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
در غزنی ښار لیوی اوسیدونکی او زده کوونکی شکیبا سره غږیدلیو.
واړه خوینده ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران ته احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونه ته ادامه ورکم.
دا نور مطالب تر خبرونو ورسته. د مهمو خبرونو سرټکی، روسیه ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. او شربت گلی تا ایتالیا پناور کردیم. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندي ماریا زخروفا پرون په یو کانفرانس کې وکړه. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 6 بشري مرستې رسولې وې. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي و دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې ترڅنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وایستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیه ویلي و د اگست میاشتې له وروسته افغانستان څخه ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلی دي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزي حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنځمې پورس د روسیې لټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه، خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرض کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د دې په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواده ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کیږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دغه کمیسون یو څنګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغه روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لیرې کړای شوي. په بخښنې سره چې مفسد او ناکاره کسان لیرې کړای شوي نه وي. طالبانو د خپل لیکو د تصفیه کمیسون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته له خپل لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټوټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ټولګیو ملاتړ کړی چې د غشمیر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 3 میلیونه ډیر ماشومان چې تر نیمایي زیات نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان خزه شربت ګله چې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسیده. د ایتالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل هیواد ایتالیا ته د شربتګل لیکدول ورسله هغه تنظیم کړل چې لومړی هغه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربتګل ورسله هغه د شنو سترګو لرونکو افغان کډوالو په توګه په نړیواله سطح مشهور شو چې د امریکا په جنرال شوی اکاس سټیف مکیوري په 1948 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغه عکس د هغه عکس واخیسته او عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستانی چارواکو په 2014 کال کې شربتګل د پاکستانی شناختی کارت پرانیولو تورن او له پاکستانه د هغې د وتلو امر وکړ. شربتګل په 2014 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی له هرکلی سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شو. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغه ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. لدې سره وړو ماشومانو ته هم زمينه برابر شو چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې پرسته کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا واکسین په بخښنه سره د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی وو. او وروسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتواله ولري. انګلا مرکل چې کاري دورې په ختمېدو ده پنځشنبه دا څرګندونه وکړي. اروپایي او امریکایي چارواکو پر موسکو تور لګولې چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ کړي چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د ډیره کولو سره څوارخیز بهرانت لمنوي. دغه چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداري ورکړه. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بیلتون غوښتونکو له 2014 کال له اوکراینیز وکونو سره په جګړه بوختي.
د افغانستان د څولوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان زینو لوی خارونو د هوا حالاتو په اړه د سنتیګریډ په اساس د وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه یو. هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه اوه. کندهار اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه څلور. مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 11.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز هم پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي. خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیواله کمیټه پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارد افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوی چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوي، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سم د لاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي د روان پسرلی پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوزلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دوی ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستي قسمې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوری یا دی وکاس او به وځو مستحق کسانو لیدلی هغه کوم کسانو په لاس کې تر علاوه کو اختیار اداره او مشتات ورکړي دي هغه ټول خپل خپل کسانو ته خپل ځایونو ته خپل خلکو ته ورکړي خپل کورو ته ویوړلي مستحق کسان ته نه رسیدلي
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي د خلکو له اتیا تر 90% د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څنګ مشر پاراس کیپی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاد دیبورا لاین سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام روغتیايي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پر روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي د ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
یو شمیر افغان ازارګانو د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې او ځینو هزارګانو پکې ویل چې د طالبانو پراتک د دوی په خبره خوښ دي د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یاد ناسته کې چنګار وکړ چې که افغان قومونه په خپلو کې سره ملي یووالی وساتي د هیواد اکثر ستونزې به حل شي خو ځینو عامو هزارګانو بیا ویلي دوی د خپل ژوند د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي نور جزئیات په دغه راپور کې
په داسې حال کې چې اکثر افغان هزارګانو په وار وار پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې او وروسته د خپل ژوند د امنیت په اړه اندېښنې ښودلي خو یو شمېر شیعه هزارګانو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه دا غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې چیرې چې ډیری هزارګان ژوند کوي جوړه شوې وه د پوهنتون استاد جعفر مهدوی چې ځان د هزارګانو یو واسطه زیبولي ویل چې دوی د طالبانو لراتک هر کلای کوي جعفر مهدوی وایي د تیر حکومت نه تر اوسه د قوم له محرومیتونو سره مخ وو او ګڼې قربانۍ ورکړې دي
هزاره خلک د تاریخ په لړ کې د افغانستان د محروم قوم په توګه تل د تبعیض او بې عدالتۍ قرباني وو او له زیاتو مصیبتونو سره مخ شوي دي له 2014 کال را په دې خوا په دولتي او حکومتي جوړښت کې یوازې 1% ته کچه ورسېده
په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوالو ته وویل چې قومي مشران او خلک خپل ملي یووالی وساتي د هیواد اوسنۍ اکثره ستونزې به حل سي ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوي او له دې وروسته به طالبان د هیواد د رغولو په برخه کې کار کوي
د افغانستان اسلامي امارات له خلکو غواړي چې له موږ سره دی او سلاح وکړي ژمنه کوم چې اوس د امریکا د اشغال په وړاندې زموږ سره جهاد پای ته رسیدلی دی له دې وروسته د خپل هیواد د جوړولو جهاد به پیلوو
د طالبانو د حکومت د چارواکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر شپږو میاشتو به د ټولو سترو ملي پروژو په پلي کولو به د هیواد اقتصاد په پښو ودروي یو شمېر هزارګانو داسې مهال له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ چې ځینې عام هزارګان وایي لا یې هم ویرې پر ځای دي او د ژوند د خوندیتوب په اړه خورا اندېښنه لري له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو حسین رحیمی او محمد آصف لالی تازه رویټرز خبري آژانس ته وویل
په هر لحاظ ډریږو اندا چې ډیر کله زله کوڅو بیرون زم سړکونو نوی ریژم تل هڅه کوم چې فری لارو نه تیرو پیرسم ځکه هر شیبه دا ویره را سره وی چې په کوم سړک انتحاري ونسی
شاید انتحاري شوه
خو به طبيعي است کې
دا طبيعي خبره ده چې له هم ویرشته زه خپل هم ویریږم او کورنۍ می هم کله چې جمعه ته زو لمړی مو خپل کلمه وایو ځکه کوړه د بیرته راګرځیدو هیله مونوي
چې امید برگشت به خانه نیست
دا خلق داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دې افغان توکمو بمی حملې زیاتې سوي دي. په کندوز، کندهار او څو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه د یادولو وړ دي. د تیر جمهوري حکومت د چارواکو نیوکې تل دا وي چې طالبانو په جګړو او ناامنیو نورو ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه برابره کړې وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اجمل اندورو.
د کارتن ورځپاڼې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې شل کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالی ملاتړ تکیه و چې افغان حکومت ته یې برابره وه، او پر همدې مالی ملاتړ پوخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. کو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیوه، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بندې شوې او په افغانستان کې د بېوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګاردن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته اشاره لیکي. د برتانیا اخلاقي مسولیت دی چې زیانمنونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي، او په وینا یې دا کار په خپله د برتانیا په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنا ده چې وس افغانان د طالبانو تر واک لاندې له لوږې سره مخ دي، چې د ورسپانه په وینا اروپایي هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړی ده. ورسپانه خبرداري ورکوي چې د ژمي پر را رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کېدل رانشتې کېږي. د نیویارک ټایمز ورسپانه هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللی دي. ورسپانه په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو پر روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده، او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخوانۍ مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي دا مهال د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګه زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي، او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښيي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
وار بشو غزنی ته له شکیبا سره چې د غزنی ښار په جهان ملکی لیسی کې په 12م ټولګي کې زده کوونکې و غږیدلی. شکیبا وایي هیله درلوده چې له زده کړو سره تر سوال وروسته استاد شي او بیا خپل شاګردانو ته دینی زده کړې ورکړي، خو له بده مرغه چې دغه هیلې پاتې شوې. دا وایي که طالبان یو مترقي او پرمختللی افغانستان غواړي، نو په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي چې هغوی زده کړې وکړي. له شکیبا سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې اوس چې زده کړې نشي کولای څه احساس لري.
والا ډیر اندېښمن یم. هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق دی، زه باید موږ ته ورکول شي.
شکیبا جانې، په لومړي ځل چې خبره شوې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه، احساس مو څه و؟
ما ولا داسې فکر نه کول چې دومره به زموږ حقوق د پښو لاندې شي او دومره به موږ سره به ظلم وشي. ما به دا فکر کول چې انشاءالله به خله خیره سره اگر اسلامي حکومت به راشي موږ ته به زموږ حقوق نور هم راکول شي او موږ ته به دا اجازه ورکول شي چې موږ د خپل حجاب او د خپل د عزت د ساتلو په حیث باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړو، خپل درس وایو. اگر چې موږ نه غواړو چې موږ به حجاب وسو، غواړو چې د یو حجاب لاندې د یو ښه نظام لاندې خپل درس ادامه ورکو.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
ما همیشه د دینی مزامین سره ډیر شوق او علاقه مې و. ما غوښتل چې مکتب خلاص کړم او د مکتب نه بعد وکول شم چې خپل هموطنانو ته، خپل نور خویندو ته دینی زده کړې ورسوم او دینی مزامین تدریس کړم. د تدریس په حیث یعنی د استاد په حیث ما ډیر شوق او علاقه درلودل چې نور ته یو ورسوم.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
اوس والا ډیر اندېخمن یو دې ته فکر کوو چې څه وخت به زمونږ ګورونه مجاهد ګورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې که وخت چې د مکتب یاد راځي، کله چې نور مکتب ته ځي د سهار خوا خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړیستل سئ ځکه ښوونځي نور بند سول؟
او کله چې زمونږ کورنۍ زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، زمونږ جامعه زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، نو حتماً به همدغه یي چې مونږ به واده کې او نور د تحصیل او د درس زده کړې زمینه به خلاصه شي.
شکیبا وه چې په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او په دې هیله ده چې بیرته یې مکتبونه پرانیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په ایران کې د هغه ماشومان شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایرانی چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان تثبیت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله تفصیل په دغه راپور کې.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومان شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو په سی ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومان شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وشوه. د ماشومان په برخه کې یو فعال موسسه دا څېړنه کړې و. هغه اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د خځلو ټیمونه لټوي چې له 95% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوی ده هغه ماشومان په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلا وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وای د تهران له شروالی سره همکار شرکتونه له دغه ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغه ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
پیمانکاران طرف
له شروالی سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټ په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټولو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سي ودی. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
څلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم، 14 کلن يم، د افغانستان څخه يم.
د تهران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له 2 تر $15 پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لویه برخه هغه کسان نخلي چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او دبول کیږي.
وحلی را کول چې سپیسترګي وکړي نو په چپیړو او لاغتو دی وهی. دا د ښاروالۍ والا دی چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کارګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړي خو اجرایوي واک نه لري. پیران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ده افغانستان سیمی او نړۍ مهم لاند خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو بل افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په دې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخروف پرون په یو کانفرنس کې خبري وکړي. هغه ویل روسیې د نومبر پر 13مه هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې شپږ درشتونه بشري مرستې رسولي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 د دوی په خبره نامطلوب کسان استل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کرونا ضد واکسینونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دې پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشه. اوس هم ورزو هلمند ته چې د بوست تصدی له اوګد ځنډرسته بیا پکې فعال شوې د یادې فابریکې مسولین وایي سکهال د بوست تصدی فابریکا د 22 میلیون افغانۍ پرځښت له بسګرانو څخه تر 4000 ټنو خامه پمبه راټولوي.
ترمیاشت زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوست تصدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او دا څنګه چې واز زه خوشاله یم چې دا ماده
په هلمند کې د بوست تصدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل سوی مشر حفیظ ارشاد وای د بوست تصدی